پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. زه صفی الله ستانکزایم، د طاهر روشان په تخنیکي همکارۍ د ازادي راډیو د خبري پروګرام ته ستاسو ښه راغلاست وایم. وړاندې اورئ چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي تر سبا به په 50 نورو ولایتونو کې د رایو بیا شمیرنه بشپړه کړي، او د هغو ولایتونو شمیر چې د رایو بیا شمیرنه پکې شوي 6 ته ورسیږي. امریکا پاکستان ته ګواښ کړی چې له چین سره دې د کمربند لارې پروژې پر ځای له امریکا سره کاروبار زیات کړي. نور مسایل هم لرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه صالح محمد صالح وړاندې کوي.
د امریکا ولسمشر د دوه هغو دو امریکایي سرتیرو جسدونو ته درناوی وکړ چې په افغانستان کې وژل سوي دي. په ننګرهار کې 15 کسان د بیلابیلو جرمونو په شک نیول سوي دي. د بشري حقونو یوې نړیوالې ډلې خبرداری ورکړې چې د پاکستان په دویم لوی ښار لاهور کې چټله هوا د میشت هر وګړي صحت ته جدي خطر پیښ کړی دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون ډیلاور ایالت کې د یوې پوځي اډې ته ورغی څو د هغو دو امریکایي سرتیرو جسدونو ته درناوی وکړي چې څو ورځې مخکې په افغانستان کې د څرخل وتکې د نسکورېدو په پیښه کې وژل سوي دي. ولسمشر ټرمپ چې د وژل سوو سرتیرو له کورنۍ سره وکتل، په دې اډه کې ورسره لومړۍ میرمن میلانیا ټرمپ، د امریکا د لوی درستې ځنه د کمیټې مشر مارک میلي او د ملي امنیت سلاکار رابرټ اوبراین ملتیا کوله. د امریکا دفاع وزارت د پنجشنبې په ورځ په لوګر ولایت کې د دغو دو امریکایي سرتیرو د وژل کېدو خبر ورکړی و. د امریکا پوځ وایي چې دغه دواړه د چهارشنبې په ورځ په لوګر ولایت کې د الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې وژل سوي دي. پوځ وایي چې د دې پیښې په اړه څېړنې کوي، خو په وینا یې چې لومړني راپورونه داسې نه ښیي چې ګوندې دغه الوتکې د دښمن په ډزو نسکوره سوي وي. طالبانو ادعا کړې چې امریکایي الوتکه دوی نسکوره کړې او پکې سپاره ټول سرتیري دوی وژلي دي. د ننګرهار چارواکي وایي 15 کسان د غلا، وژنې او د نشه موادو د کاروبار په شک نیول سوي دي. تر دې مخکې د ننګرهار اوسیدونکو د غلا، هدفي وژنو او د نشه موادو د کاروبار له زیاتېدو شکایت کړی دی. د ننګرهار والي شاه محمود میاخیل وایي دغه کسان د پولیسو لخوا نیول سوي دي.
په تېره یوه جمعه کې دیو 15 کسان چې قاتلین دي او غلې دي، زموږ غاصبین دي، دیو نیولې دي. دیو سره سلاګانې هم نیول شوې دي، او د دې نه علاوه 348 کیلوګرامه مواد مخدر دا نیولې دي، چې د دیو په تړاو هم 15 کسان نیول شوي دي.
بلخ د ننګرهار امنیه قومندان ویلي چې لنیول سو کسانو سره به د قانون په چوکاټ کې چلند کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له ایرانیانو غوښتنه وکړه چې په دې هیواد کې د معترضانو په وړاندې د حکومت ځپون کې اقدامات د ویډیوګانو او نورو اسنادو په ور استولو مستند کړي، او دا چې واشنگتن به د دې ځورونو په اړه اقدام وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون ناوخته پر ټویټر لیکلي، ما له ایراني معترضانو غوښتي چې موږ ته خپلې ویډیوګانې او هغه معلومات واستوي چې د معترضانو په وړاندې د رژیم ځپون کې اقدامات مستندوي. د نوموړي په وینا امریکا به دا ډول ځورونې په ډاګه او وغندي. د پامپیو دغه ټویټ په انګلیسي او فارسي ژبو خپور شوی دی. د هغو معترضانو په وړاندې چې پر تیلو د سهمیې پر لګولو او د بیو پر لوړېدو د اعتراضونو لپاره راوتلي دي، ایران د رژیم د ځپونکو اقداماتو له کبله دغه هیواد د نړیوالې ټولنې لخوا له زیاتېدونکو انتقادونو سره مخامخ دی. د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنر دفتر د هغو راپورونو یادونه کړې چې وایي د معترضانو په وړاندې د ایران د ځپونکو اقداماتو له کبله شایي لسګونو کسان وژل سوي او ډېر نور ټپیان سوي وي. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي چې ګمان کېږي لږ تر لږه 106 کسان به په دغو اعتراضونو کې وژل سوي وي. د بشري حقونو نړیوالې ډلې خبرداری ورکړ چې د پاکستان په دویم لوی ښار لاهور کې ککړه هوا هلته د میشت هر وګړي صحت ته جدي خطر پیښ کړی پیښوي. دغې څارونکې ډلې نن د لاهور د څه باندې 10 میلیونه اوسیدونکو لپاره د چټک اقدام غوښتنه وکړه. د بخښنې نړیواله ډله د نړۍ په بېلابېلو برخو کې د لاهور د اوسیدونکو لپاره د خپلو پلویانو د تنظیم غوښتنه وکړه چې د دوی په استادیتوب د خطرناک دود په وړاندې د مبارزې لپاره کمپاین وکړي. لاهور چې د پنجاب ایالت مرکز دی، د نړۍ په سطح یو له ککړو ښارونو څخه ګڼل کیږي. د بې کیفیت تیلو د کارونې نه کنټرول سوي بدرفت او د محصولاتو د سوځولو له کبله د پنجاب هوا له اکتوبر څخه تر فبروري میاشتې پورې ډیره چټلیږي چې د دود د موسم په نامه یادیږي. د امریکا متحده ایالاتونو پاکستان ته خبرداري ورکړی چې کله چین سره لویه زیربنایي پروژه عملی کړي په اوږد مهال کې به د دې هیواد اقتصاد له خطر سره مخامخ کړي او وړاندیز ورته کړی چې د دې پر ځای د امریکا د سوداګرۍ پر بیلګه غور وکړي. د جنوبي آسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مرستیال الیس ویلز د پنځمې پر ورځ یو کانفرنس ته وویل چې د چین او پاکستان د اقتصادي دهلیز د $80 میلیارد پروژې څخه به یوازې پیکینګ ګټه ترلاسه کړي. د امریکا متحده ایالاتونو او د اروپایي ټولنې ډیرو هیوادونو د چین دغه پروژه او د سیمایزو زیربنایي هڅو لپاره د چین په پور ورکولو انتقاد کړی او خبرداری ورکړی چې د چین دغه کار به ځینې مخ پر ودې هیوادونه په داسې پورونو کې ډوب کړي چې هغوی به بیرته پرې کولی نه سي. او د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت یو لوړ رتبه چارواکي له روسیې سره پوځي موافقو له کبله پر ترکیې او مصر انتقاد وکړ. دغه چارواکي خبرداری ورکړی چې د امریکا دغه متحدان له خپلو دغو پلانونو تر شا نه سي شی بندیزونه ورباندې ولګول سي. دغه چارواکي چې د نوم نشور په شرط خبرې کولې پرون ویل چې انقره غوړي له واشنگټن سره اړیکې شي سي په کار دارو د روسیې د S-400 هوایي مدافع هوایی مدافع د دستګاه له شر څخه ځان بیغمه کړي. ترکیه دغه دستګاه رانیولې او ترکیې ته انتقال پیل سوی دی. ترکیه چې د ناټو یو غړی هیواد دی د روسیې د میزایلو د دفاعي سیستم د پروزو لومړۍ برخه په جولای میاشت کې ترلاسه کړه چې له کبله امریکا ترکیې ته د امریکا سخت F-15 جنګي جټ الوتکو د خرڅولو پروګرام محدود کړ.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې لوستلای شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اوري چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د 15 نورو ولایتونو د رایو بیا شمیرنه به تر 2 ورځو بشپړه کړي.
21 ولایت د سراسر افغانستان با شماری تکمیل شده. 5 ولایت دیگه ننګرهار، قندهار، پکتیکا، خوست و هلمند هم به طور نرمال با شماری و تفتیش جریان داره.
د انتخاباتو کمیسیون مرستیال عصمت الله ملدا خبره داسې وخت ازادي راډیو ته وکړه چې په 2 ولایتونو کې د ثبات او همپالنې ټیم لخوا د رایو له بیا شمیرنې سره مخالفت شوی دی. دا هم اوري چې امریکا پاکستان ته ګواښ کړی چې له چین سره د یو لار یو کمربند پروژې پر ځای دې له امریکا سره کاروبار زیات کړي. د افغانستان د اساسي قانون د تطبیق لپاره یو کمیټې ویلي چې د قانون د نقض مخنیوي لپاره ښه ده چې یو محکمه جوړه شي.
زمونږ د ټولنې غړو چې په اساسي قانون کې ستونزې شته په اړه یو جامع تحقیق ترسره کړی او د دې ستونزو د حل لپاره مونږ یو جامع طرح هم وړاندې کړې ده.
نور مهم مسایل هم لرو. د پروګرام په دویمه نیمایي کې به د انتخاباتو په اړه باندې د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام درته خپور کړو. وخت په افغانستان کې د غرمې 12:09 کېدونکو دی. راځو لمړی مطلب ته. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي تر 2 نورو ورځو پورې به په 15 ولایتونو کې د رایو بیا شمیرنه بشپړه کړي. په دې سره به د هغو ولایتونو شمیر چې پکې د رایو بیا شمیرنه بشپړه شوې ده 6 ته ورسیږي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هیله ښیي چې په هغو ولایتونو کې چې د رایو له بیا شمیرنې سره مخالفت شوی د کمیسیون غړیو ته اجازه ورکړل شي چې د رایو بیا شمیرنه بشپړه شي. خاطر پردیس په دې اړه معلومات راټول کړي. همداسې به د کابل په سټوډیو کې دی سره په دې اړه جزئیات شریک کړي. مهرباني.
ډېره زیاته مننه ستاسو ته. سلامونه تاسو ته وړاندې کوم. د دې لپاره چې د ولسمشۍ انتخاباتو پایلې لومړنۍ پایلې البته اعلان شي، د افغانستان انتخابات خپلواک کمیسیون وایي چې په 40 ولایتونو کې باید بیا شمیرنې لړۍ پای ته ورسیږي. د دې کمیسیون معاون عصمت الله مل د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته ویل پرته له 2 ولایتونو څخه چې د ډاکټر عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټیم یعنی د بیا شمیرنې اجازه نه ده ورکړې، نو په پاتې ولایتونو کې به تر راتلونکي 2 ورځو پورې دغه پروسه پای ته ورسیږي. هغه په خبره البته چې په 21 ولایتونو څخه د 12 ولایتونو معلومات د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرکزي دفتر ته رسیدلی دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هیله خوده چې نن یا سبا به د ثبات او همپالنې ټیم غړي دوی ته اجازه ورکړي چې د 2 ولایتونو کې هم بیا شمیرنې پروسه پیل کړي. هغه وایي
امید ما انشاءالله 80-90% است که انشاءالله برای ما اجازه میده.
هغه وایي چې اتیا یل نه نوښته زمونږ هیله مندې ده چې مشان او باصلاحیت کسان د دې ټیم مونږ ته اجازه راک تر څو مونږ وکولې شو چې دغه پروسه په پاتې ولایتونو کې هم پیل کړو او هغه ستونزې چې راولاړ شوې دي هغه ستونزې هم هوارې کړو. د بیاشمیرین پروسه په پنشیر، فاریاب، جوزجان، سرپل، بغلان، تخار او بدخشان ولایتونو کې د ثبات او همپالنې ټیم لخوا درول شوې ده. په ورته وخت کې د ثبات او همپالنې ټیم غړی فضل احمد مانوی بیا ازادي رادیو ته وایي چې په دې برخه کې به دغه ټیم نور اقدامات هم ترسره کړي. هغه وایي
احتمالاً اقدامات بیشتر دیگه هم صورت بگیره، چون
دی وی پډیر ګومان سره چې د صوبات او همپالنې ټاکنیس ټیم په پدی برخې نور اقدامات هم کړی دي، لپاره چې د صوبات او همپالنې ټاکنیس ټیم نشي کولای چې د روانو حالاتو یو نظارتګر پاتې شي.
همکاري یک ټیم شمارش پیش ببره.
په ورته وخت کې د ټاکنو خپلواک کمیسون تیرونی د شنبې په ورځ د 8255 محلونو کې د څلور دیش ولایتونو کې البته دوی د بیاشمیرینې لړۍ پیل کړل چې بیا په ورته وخت کې د یو شمیر ټیمونو لخوا د درې ورځې لپاره دغه پروسه په ټپه ودرول شوه چې روانونه دغه پروسه بیا د کمیسون لخوا لسره پیل شوه. بلستاني د سپ
خاطر پر دې سو له کابل له موږ سره د انتخاباتو د رایو د بیاشمیرنې په اړه باندې ورستو جزئیات شریک کړل. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي دي چې په 50 ولایتونو کې بعد رایو بیاشمیرنه بشپړوي، خو د ثبات او همپالنې ټیم له دغه بیاشمیرنې سره مخالفت ښودلی. اخوا د دولت ساس ټیم د کمپاین مشر هم په یو فیسبوکي پیغام کې څو وخت مخکې ویلي وو چې د انتخاباتو خپلو کمیسیون د رایو بیاشمیرنه بشپړ کړي او نور ټاکنیز ټیمونه دي له معاجه دلیل پرته د دغه پروسې د مخنیوي هڅې نه کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د افغانستان د اساسي قانون مطالعاتي بنسټ د اساسي قانون د محکمې د جوړیدو غوښتنه کوي. دغه بنسټ مسؤلین ټینګار کوي چې د یادې محکمې پر رامنځته کېدو سره به د اساسي قانون د نقض مخنیوی وشي. مشرانو جرګه هم وایي چې په اصل کې حکومت د دغه قانون ماتونکی دی. خاطر پردیس په دې اړه رپورت لري.
سربیره پر دې چې د افغانستان اساسي قانون د نورو قوانینو مور ویل کې خو په زیاتره مواردو کې لیدل کېږي چې دغه قانون په ښکاره توګه تر پخو لاندې کېږي. د افغانستان د اساسي قانون مطالعاتي بنسټ د دې ستونزو د حل یوازینی لر د اساسي قانون د محکمې جوړول بولي. د دې مرکز رئیس لطیف الرحمن سعید د پنځشنبې په ورځ کابل کې وی خبري غونډې ته وویل
اعضای اکسی بالاخره
د ویزمون د ټولنې غړو چې په اساسي قانون کې ستونزې شته پاړه یو جامع تحقیق ترسره کړي او د دې ستونزو د حل لپاره مونږ یو جامع تر هم وړاندې کړي ده. په همدې حال کې د افغانستان مشران جرګه وایي چې حکومت د اساسي قانون اصلي نقص کون کوي. د دې جرګې لومړی معاون محمد علم عزتیار چې د دې جرګې په عمومي غونډه کې وینا کوله وویل د ولس مشري ولسی جرګې انتخاباتو په ځنډ تر سره کولو په وزارتونو کې د سرپرستانو پاتې کېدل د حکومت له لوري د قانون ښکاره نقضونه دي.
قانون اساسي توسط مردم نقص نه میشود، بلکې دولت او رهبری دولت است که
د وی اساسي قانون د خلکو لوخانه بلکې د حکومت او د دې حکومت د رهبری لوخانه نقص شوی او لارې د قانون څخه خلاف ورزي ته پرانیست ده. د افغانستان حکومت نه د دې قانون اصلاح لپاره او نه هم د نقص نکولو لپاره اقدام کړی.
ګومای مؤثر او عملی برداشت ونه در مورد ضرورت اصلاح و تعدیل قانون اساسی افغانستان اقدام
کرد. خغلی عزتیار همدار رسول د افغانستان د اساسي قانون پر پلي کېدو د څار کمیسون هم خپل استقلالیت تر پوښتنې لاندې راوستي. هغه ویل د افغانستان ستره محکمه باید د دې توان ولري چې د قانون ناقضین محاکمه کړي. هڅه موږ په دې برخه کې د افغانستان د اساسي قانون پر پلي کېدو د څار کمیسون نظر هم راوخلو خو بریالي نشو. خو د افغانستان ولسمشي مانی وي چې د حکومت ټول اجرات د اساسي قانون مطابق دي او د اساسي قانون تطبیق د حکومت لپاره یو اصل دی. د اسم شر دوایان مرستل لطیف محمود
دولت جمهوری اسلامی افغانستان به عنوان یک
دوی افغان حکومت قانون مطابق اجرات تجمندی او د قانون حاکمیت سمون لپاره یو اصل دی.
مبتنی بر قانون است، با حاکمیت قانون بر ما یک اصل است.
د طالبانو د رژیم له نسکوریدو وروسته د افغانستان اساسی قانون په کال 1321 کې د 12 فصلونو او 112 ماده په لرل سره د لوی جرګې لخوا تصویب شو. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
په ننګرهار کې پولیس وایي چې 15 تنه یې د وژنو، غلاو، د نشه توکو د کاروبار او د ځمکو د غصب په تور نیولې دي. مسؤلین وایي دغه ډول عملیات به دوام کوي څو په ښار او د ولایت په نورو برخو کې د جرمونو مخه ونیول شي. په دې اړه روح الله انوري یو رپورټ له ننګرهاره رالیږلی دی.
له تیرو څو کالو څخه د ننګرهار او په ځانګړي ډول د جلال آباد ښار امنیت کمزوری شوی. هدفي وژنې، اختطافونه، غلاګانې او نور جرمونه پکې زیات شوي دي. خو یوه اونۍ کېږي چې پولیسو خپلې هڅې توندې کړې څو د دغه ډول پیښو مخه ونیسي او د یوې اونۍ په دوران کې په لسګونو کسان نیولي دي. د ننګرهار والي شاه محمود میخیل د پولیسو د لاسته راوړنو په اړه وویل:
کوشش کوي چې د ټولو جرایمو مخه ونیسي، چې هغه سازمان یافته جرایم دي، که تورستي عملیات دي او که مواد مخدر قاچاق دي، غصب د ځمکې دی. په دې ټولو کې دي او هغه تنفیذ د قانون په ساحه کې هلې ځلې کوي. په تېر یوه جمعه کې دي او 15 کسان چې قاتلین دي او غله دي او د ځمکو غاصبین دي دي ونیولي دي.
والی وای پولیسو نیول شوو کسانو څخه وسلی او نشئی توکي هم ترلاسه کړی دي.
یو سره سلاګان هم نیول شوی دي او د دین علاوه تقریبا 340 کیلوګرام مواد مخدر چې مختلف نوع دي دا نیول دي، چې د دې په تړاو هم 15 کسان نیول شوی دي د مواد مخدر په تړاو باندې، چې دا په شپږو عملیاتو کې
د ننګرهار امنیه قومندان ډګرمن ایمل نیزی وای هو ډکړی چې هر مجرم په سبا ځان رسوي او د قانون منګولو ته به سپاري،
چې هر څوک چې داسې اعمال باندې لاس پورې کوي او راځي زمونږ ولس زورې په هغه باندې هیڅ نه ورهم پکار نه، هغه نیول کېږي او د قانون منګول ته سپار کېږي. خلاص آخري خبر هم ده چې هغه به نیول کېږي.
د ننګرهار اوسیدونکي هم د پولیسو لخوا د غلو، اختطاف کوونکو او د قانون ماتونکو په نیولو خوښ دي. عبدالرحیم وای:
تاسو شاهدان یې چې د 1300 کلونو څخه د ننګرهار وضعیت ډیر زیات خراب شوی دی. تجاران تختول کیږي، هدفي وژنې زیات شوې دي. زمونږ امنیتي ځواکونه هم دغه سي په میړانه سره عملیات ترسره کوي. ان شاء الله دغه خار به یو ځل بیا د امن خار په نوم باندې بدل شي.
خلک وای د جلال آباد په خار کې د 14 سړي تختونو، هدفي وژنو او غلا ورته ژوند تریخ کړي. که پولیس او نور امنیتی ځواکونه په ګډه د مجرمینو د نیولو د پاره مټی رابډ وهي، نو لري نه ده چې جلال آباد خار به یو ځل بیا د امن په کور بدل شي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د هلمند پمبه ته د حکومت نه پاملرنې د بزګرو علاقه کم کړې ده. که څه هم د هلمند پمبه ښه کیفیت لري، خو په لښکرګاه کې د پمبه د پروسس د فابریکې خرابوالی او د حکومت نه پاملرنې کروندګر اړ کړي دي چې د کښت څخه لاس واخلي. متخصصین وایي که د هلمند د پمبه د پروسس لپاره فابریکه جوړه سي، د خپل کیفیت په خاطر کولی شي د ټولې وادړتیا پوره کړي. الیاس دایی په دې اړه یو راپور جوړ کړی چې د یو کروندګر په غږ پیلېږي.
زمانم مساجان
څنګه دی پمبو پړ
د کالو کو کروندګر مساجان په خوند خبرې نه کوي. د کلو نوړاندې په خپل مځکه په سوزبر کاله کې یا پخته کړل، خو د پمبې په برخه کې د حکومت بے تفاوتۍ خواتورې کړې دي. دی وایي دوه کاله د یو فصل پیسې د هلمند د پمبې په فابریکه کې بندې پاتې وي.
نو بیا مشکل چې دی ولې خلک نه کوي؟
خلک یې کوي نو اوس خلکو د تاریخو د غنمو دا شانت مخ کړی دی. نو پمبه خو چې دغه کې ښه ګرانن دي.
نو بیا ولې نه کوي؟ نو فابریکه بنده ده، نه خرڅېږي.
نو خو چې دلته ور وي کم دي چې په بسته کالو په دوه کالو پیسې نه راوځي.
دغه مشکل دی.
نو دغه مشکل دی.
پوښتنه مو چې د پمبه د رواج په برخه کې چې خلک یې وکړي،
نو چې فابریکې ورته جوړې شي دغه فابریکه ایله کې روپۍ ورته ورکړي، هر سړی یې کړي. پنبه ښه ګران هم دي چې روپۍ خپل پر وخت ورته ورکړي دغه فابریکه ایله کې، نو هر سړی یې کړي.
تا کرلی تر اوسه؟
هو.
څنګه وپاکه کالی اصل
ماستله بخینه بیو چورتاوین مکړه لپاره په 2 کال روپی نه راکول
برزری جن تو
د هلمند کاله کې د بار او د پمبه د کیفیت لامل ځانګړی نوم لري خو اوس نه د بار خوانستان او نه هغه په خوانې نوم پاتې دی د هلمند کرهنی د ریاست اړوند د بوټو او دانو د اصلاح متخصص عبدالمنان اميري وای د هلمند د شیخ اور په خاطر څو ډوله کاله کې کرل کېدای شيخو بیا هم د کروندګرو هله خطرې ده کچوم د کالکو د کښ سره د کروندګرو علاقه کم سوي د خو شاغل اميري بزګرو ته د پختي په برخه کې مشورې ورکوي
خو یو موضوع سته موضوع پختي ساش کلم شاسل ور کړی موږ عملا په فارم کې لرو تصویره تیس اخستل سي اصل کتل سي هیڅ نو مشکل د پختي په اصل کې نه درغلی خو مشکل په کرنه کې دی په وخت کې دی او دا غو دغه فاصله یا د تخم د اندازې مراتبول دي کم تخم چې په ساحه کې کروندګر کری کروندګر پخته غنه کری یا سپین کود زیات ورکی هغه ډیر لوړیږي او کټ کی او اصل کم کی او هغه شش کیږي هلته د کلچ فاصله یعنی کمیږي د امراض د بروت سبب کیږي نو په دې نتیجه کې چې شش کیږي چې پخته هغه اصلات کمی او شنه نتیجه نور کی کنه پخته کوم مشکل سش کال مخبل عمل نه لري موږ لاس ورایټی یو تجربه لرو چې ځامن خپل کار پر کوم درې ورایټی هایبرید لرو دوه ورایټی شپږ ربه کې مرنه تخم لرو یعنی په دغه ټول شو مشکار کړي هیڅ نه و دا سه مشکل مونږ نه شي پختي حاصل نه دی ورک
کلونه کې چې د هلمند د پومبې د پروسس دولتي او لوی فابریکا د نه بودیجه په خاطر ولاړه ده حکومت په وار وار د دې فابریکې درغولو وعده کړې دي خو عملي سوي نه دي د هلمند کرهنې رئیس زلمی الکو وایي دوی د جنو زراعتي محصولات په خاص ډول پومبې د بیا رواج د پاره حکومت ځینې طرح ورکړي دي چې کومنل سي د کروندګرو ستونزې او د پمبې په برخه کې پراته مشکلات حلېږي
ته نسبت و نورو کلونو ته کم سوي ده 15,910 هکتار زمکه کې د پمبې یا د پختې تخمونه کرسي و چې خوشبختانه باید وای 15,201 ډیرش ټن حاصلات په لاس راغلي دي چې پر پی هکتار باندې 4.1 ټن حاصل ورکړي دي چې دا ډیره په لړ درجه باندې حاصلات چې د زمکو څخه راټول سوي دي ولې وازنه مشکل چې دلته موږ په هلمند ولایت کې لرو یا موږ بزګرانو سره لاس گریوان دي هغه د فابریکې نشټون دي یان دي فابریکا ولاړه د پروسس یې بند دي
کله چې په لشکرګا کې د پومبې د پروسس فابریکا فعال و کروندګرو تر کور کنار ورسته ولایت کله کوته ورکوي خو اوس نږدې اته کله کې رج د پومبې د پروسس فابریکا ولاړه ده او مامورینه د نکار لامل پر کور ناستی د بوست صدی سرپرست رئیس عبدالباقی خان ازادي رړی ټول حکومت د دوی سره کړی ژمنې نه دی پر ځای کړی
دا د ریاست جمهوریت د کابینه د ټول وزیران دا د سویل چې هغه 300 میلیون افغانۍ باید د تصدی په اختیار کې ورکړي ترڅو دا تصدی په شو د خام مواد رانسی پر علاوه یو خدای موږ دغه کښار ویل کې دغه چې موږ شه بدل کښ کوکنه رم دغه تصدی بوسته چې د زایرینو د قانونو څخه پختره نس په شکمت په خپل وخت زمانه پیسې ورته رسېست همدا شکل دغه په مجموع کې په زرګونو خلک په کار ویږي ځارڅه بدبختی چې د بیکاری عامل دی
د پومبي صنعت داسې وخت کې په هلمند کې کم رنګ سو دی چې دا ولایت د کوکنارو لادرسه نړیوال شهرت لري کته هم د کرهنی او مالداری وزارت د کوکنارو د بدیل لپاره ډول ډول پروګرامونه وکړل او لا هم هڅه کوي خو کتون کې وای پومبا تر بل هر شي شو بدیل کېدای شي خو حال چې د بوست صدیف افریقا ورغول سي او د کروندګرو سره پر وخت د پومبې په برخه کې مرستي او معلومات شریک سي محمد لیاستای د غدی رادیو هلمند
ازادي رادیو ته وګونې سي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی
متحده ایالاتو پاکستان ته خبرداري ورکړی چې که د چین په لویه ترانزیتي لار کې پانګونه وکړي نو ښایي له اوږدمهالو اقتصادي ګواښونو سره به مخ شي امریکا اسلام آباد ته وړاندیز کړی چې په دې لار کې د پانګونې پر ځای دې د امریکا تجارتي موډلونو یا نمونو ته کتنه وکړي احمد تکل په دې اړه باندې معلومات راټول کړي همدا شی په سټوډیو کې دی تکل سه متحده ایالات د چین په لویه ترانزیتي پروژه کې چې لار او کمربند نومیږي د پاکستان له ګډون سره ولې مخالفت کوي
مننه د جنوبي اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال الیس ویلز چې البته د مخکې هم افغانستان او پاکستان ته ګڼ سفرونه کړي او د سیمې په مسایلو کې ډېره زیاته ښکېله ده یوې غونډې ته یې وویل چې د یو کمربند او لارې په نوم د چین د عامه تاسیساتو د لوی پروژې ګټه یوازې بیجنګ ته رسیږي. متحد ایالات او د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو هم پر چین له دې کبله انتقاد کړی چې د عامه تاسیساتو د دې لوی پروژې د عملي کولو په ترڅ کې د سیمې بېوزلو هیوادونو ته داسې پورونه ورکوي چې یعنی دا هیوادونه د داسې پورونو اخیستو ته اړ کوي چې هغوی بیرته نشي پرې کولی. د یو کمربند او یوې لارې په نوم د چین او پاکستان په ګډه پروژه کې چې 80 میلیارد ډالر لګښت پرې راځي، د اورګاډي پټلۍ، سړکونه او د انرژۍ د لیږد تاسیسات شامل دي. البته دا د 1 ټریلیون ډالرو په لګښت د چین د هغې لویې ترانزیتي پروژې یوه برخه ده چې پراخه سیمه رانغاړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې الیس ویلز پرون د پنجشنبې په ورځ په واشنگټن کې د ودرا ویلسن په څیړنیز مرکز کې د څرګندونو پر مهال وویل چې دا خبره باید واضحه وي او د ټینګار وکویل چې واضحه ده او باید واضحه شي چې د دې پروژې هدف مرسته نه ده.
د امریکا په متحده ایالات په کوم اقتصادي برخو کې له پاکستان سره ګډون کولای شي؟
الیس ویلز چې څرګندونه کولې د خبرداري ورکړ چې د دې پروژې اصلي هدف د داسې بې امتیازه پورونو ورکول دي، همغه څه چې اروپایي ټولنې هم مخکې ویل چې انتقادونه یې کړي دي. د داسې بې امتیازه پورونو ورکول دي چې په ترڅ کې چینایي کمپنۍ د هیوادونو ته خپل کارګران او مواد استوي. هغې زیاته کړه په داسې حال کې چې په پاکستان کې د وزګارتیا کچه په زیاتېدو ده، دا پروژه یوازې پر چینایي کارګر او صادراتي موادو متکي ده. هغې وویل چې دا پروژه به د پاکستان د اقتصاد لپاره ډیره ګرانه پریوزي. په تیره په داسې حال کې چې د پورونو د پرې کولو موده هم په راتلونکو 6 کلونو کې رارسیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال یادونه وکړه چې که څه هم امریکا نشي کولای د چین په شان د دولتي کمپنیو په وسیله په پاکستان کې پانګونه وکړي، خو هغې زیاته کړه چې د امریکا د خصوصي سکتور شرکتونه به د امریکا د حکومت له پورونو سره یو ځای وکولی شي چې د پاکستان سره په اقتصادي برخه کې اساسي مرسته وکړي. او د دې علت هم ده چې د پاکستان د امریکایي کمپنۍ نشي کولای په پاکستان کې پانګونه وکړي، لاته دا دی چې هلته دولت ډیر فعال نه دی او یوازې خصوصي شرکتونه پانګونه
کوي. مله مننه کوم. پاکستان تر اوسه پورې په دې اړه تبصره نه ده کړې. پر اتلونکو پروګرامونو کې به د پاکستان د دریس پاړه هم تاسو ته تازه جزئیات درکړو. له ازادي رادیو سره پاتې شئ.
ستاسو له پیغامونو
زه د هلمند ولایت د سره په تماس کې یم. زما دغه پیغام دی چې دغه د هلمند د مایوبینو ماشاتو یو پاملرنه وکړي. هر سړی هر مایوبه ځي چې څوک د سنگینه راغلی، څوک د ګریشه راځي، څوک د کمه ځای راځي، ورته دغه چې راځي نو کم څوک ریاله نه لري دلته راشي. دا درې څلور میاشتې کېږي چې پیسې شروع دي، نو دوی کاتیانې ځینې واخلي، وایي کاتیانې نه ده کوي، ولاړ شي لس بعد راشي، ورځې بعد راشي، کله وایي شل ورځې بعد راشي. هغه چې ورته راشي بیا وایي نورې کاتیانې واخلي، کاتیانې نورې کښولې یا دای شولې نورې کاتیانې راکړي. هغه چې ورکړي لس ورځې بعد وایي راشي، کله وایي په شنبه راشي، کله وایي په یک شنبه راشي. بلا دا هغه دی چې ځي واستي ورستې هغه رشوت ورکی 15,000 افغانۍ ورکی په بدل کې بیا دې کارت په کمپیوټر کې جمع کوي، پیسې والا کې پیسې ورته باسي او چانی ورکی. هغه ګرد خلک پاتې دي دا موږ راځي د لوستورو چارواک پورې ورسیږي، اته د ریښنه موږ پورې ورسیږي. دا موږ ما ایونت دې په اندره نو وکړي. سلام علیکم.
قدرت الله استاد دلاران او تعبد کوم د سدسیه موټروان د تصاریان امر سره ساری دي لږ بار مرخص دي. ګمرک والا د چورو چپاو جوړ کړی دي دیو مخ مترانا ګرځي چرونه کی وي نو دا وس کم چور دی. مو یو ته وای 15000 قبول ته وای 1000 قبول ته وای چور راک محصول به یو ځای به محصول دوا ځای به محصول ته لبان ته جلا پر چی را کړ دي دا د ګرد بیا جلا را ګرځوي. مسافر ته 1000 ورور او چورو چپاو شروع دي په 10 سر خلاص مند ولایت هم په شریکان دي دلارام هغه په شې نیمروز هغه په شریکان دي پر هغه باندې چورې جوړ کړی دي. بالا خدا غدا سار رہی چې مټران را ګرځي دا عمل کړه پیدا څوک رسی دا مټران دا سبا پاتې اگر د مټران و درې بر ودا خلک شي خوري ولې دوه تکلیف ورکړي دا ترانسپورت انسانان ته دا خو یې موږ غوښتنه ده چې دا ترانسپورت والا چې دا چورې چپاو دي باندې. والسلام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.